شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري است نوري هرکلی کوم. اور چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په اوفا ښار کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته زیان اړولی دی. او یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا ښار کې لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپل ټوټر پاڼه دا خبره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 16 ترسره شي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته تاوان اړولی دی. دوکاندارانو وایي لومړی د تیلو یو دوکان ور واخیست او وروسته د بازار ګڼ نور دوکانونه هم وسوځېدل. معلومه نه ده چې دوکاندارانو ته څومره تاوان رسېدلی. د پروان د اوروژنې مامورینو دا اور مړ کړی دی. دوکانداران د پروان د اوروژنې اداره تورنوي چې سیمې ته ډېر ناوخته رسېدلي. نن د جون 18 د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د ښار ځمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود دی. جوزجان یو له هغو سیمو دی چې مالداران یې له وچکالیو اندېښمن دي. د جوزجان یو اوسیدونکی او مالدار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل مادری سو پسونه درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالی هر څه ختم کړل. موږ خپل پسونه په 2000 افغانیو خرڅو، خو اوس د شبرغان په بازار کې یو پسه په 8000 افغانیو خرڅیږي. د جوزجان د کرنې ریاست هم تاییدوي چې وچکالی او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي وو په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د موسکو او واشنگتن ترمنځ د سیالي او پوځي اختلافونو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر کم شي او که څنګه. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلني راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیا، د امریکا متحده ایالتونه او نور هیوادونه 10,815 اټومي وسلې لري. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 4,415 ته رسیده. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ وایي د سولې وسلو د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیا او امریکا کې کم شوی چې دواړه د اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین، یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونه میلیونه وګړي د برېښنا له لوی پرچاوی سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر مایو ریسیو ماکری په ټویټر کې لیکلي دا پرچاوی بې سابقه وه. د ارجنټاین د جنوبي سیمې تارا دیل فویګو پرته نور دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوی سره مخامخ شوي وې. که څه هم پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا اعاده شوه، خو د برېښنا شبکې د چپکېدو دقیق علت لا معلوم شوی نه دی. د انرژي وزیر ویلي د دې ستونزې د علت معلومول 10 تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوی اغېزمنې شوې دي. د یوروګوای د انرژي برابرونکې ادارې ویلي د برېښنا د پرچاوی علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او ویست انډیز ټیمونه سره مخ کیږي. د افغانستان پر وخت ماسپخین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تاونتن لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونۍ مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګاټه او هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وشو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې پکار وې. پاکستان د 6 لوبغاړو په سوځیدو یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبې د 90 منډو پاکستان یوازې 6 لوبغاړي وسوځیدل 212 منډې وکړي او لوبې د 90 منډو په توپیر وبایلله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر اشرف غني به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی د دې مسابقې لیدو ته ورشي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د حکومت اجرائیه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه، باز و تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو هم د کمپاین لپاره استفاده کېدای شي. پر دې مسله مودي وکتونکي نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشې کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په میدان وردګ ولایت کې هم خلک د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه چندان مؤثره نه بولي او ترې ناراضه دي.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خطر باندې ولس ترسره شوی دی، په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
هلمن یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاس لیکونه راټولوي. ولې
که د صلح پر برابر وایم چې نن سبا یو ډیره مهمه موضوع ده او هلمن ولایت یو د نامترین ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنی د دې شتون د دې داخله د لغه ډیر اړین بولم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم له سوریې څخه پلان دی کړی جولان وړو کې د ترامپ نوم یو نوی ښارګوټی پرانست. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونۍ خبرونه هم مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړې. هغه که څه هم د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې تر ډېرې د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر هم د تېر اختر په مناسبت یوه اقدام کې د افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د دغې پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د ښاغلي عبدالله د نویو څرګندونو نور جزئیات به ترې واورو. اکرام صاحب مهرباني.
د طالب زندانیانو د خوشی کولو پروسه چې ولسمشر معنی د سولې خبرو اترو ته خوشبینه کړي، خو اجرائیه رئیس وایي چې له دې پروسې نه باید انتخاباتي ګټه وانخیستل شي. عبدالله عبدالله وایي یو کس نشي کولی د افغانستان د سولې اتل شي او له زندانونو نه د طالب زندانیانو د خوشی کولو نه هم باید کمپاینی ګټه وانخیستل شي، ځکه د پوینا ک له دې پروسې نه کمپاینی ګټه واخیستل شي نو دا به د سولې روانه پروسه لستونزو سره مخ کړي.
اقدامات یعنی که صورت گرفته از جمله رهایی بدی ها و محبوسین طالب ها بر حسن نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه، باز و تاثیر اصلی خود از دست میده. اراده ما این نیست که هزارها نفر در زندان باشه برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه. با این جون زمان به طرف انتخابات نزدیک شده میره، خصوصا زمین صلح به یک نفر تعلق نداره. یک نفر هم نمیتونه قهرمان صلح شده در کشور.
خغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا لناستی وړاندې خبریالانو ته ویل چې د سولې په ګډون خلکو ته د ټولو خدمتونو رسول چې د حکومت دنده ده او نه باید د خلکو له غوښتنو نه کمپاینی ګټه واخیستل شي. خغلی عبدالله له دې وړاندې هم د حکومت له لوري وروستۍ ټاکنې انتخاباتي بللې وي او ویلي وو چې باید له حکومتي امکاناتو څخه د کمپاین په مسله کې ګټه وانخیستل شي. که څه هم خغلی عبدالله په خپلو نننیو څرګندونو کې د چا نوم وانخیست، خو له دې وړاندې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو ویلي وو چې ولسمشر غني په بېلابېلو ولایتونو کې د بیارغونې د یو شمېر پروژو د پرانستي نه د ځان په ګټه او د انتخاباتي په مسایلو کې ګټه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه نوري صاحب د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویاندویان او مرستیال ویاندویان په دې برخه کې له خبرو کولو نه ډډه وکړه. د بندیانو د خوشي کولو پروسه چې لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د تیر کوچني اختر نه را پدې خو ته پیل شوی، تر دې د مل 400 ډیر طالب زندانیان خوشي شوی دی او ټاکل شوی چې د غشمیر ان 800 ته ورسیږي. یو بل مثلا نوري صاحب چې د انتخاباتو یو څارون کې سره موږ وغږیدو، یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس، چې په دې اړه دوی کوم اندېښنې لري کنه ویل دوی اندېښنه ده چې د 2015 کال د رئیس جمهوریت د انتخاباتو تجربه بیا تکرار نشي، ځکه د په وینا باندې چې په 2015 او 2014 کلونو کې چې انتخابات کېدل یو شمېر نوماندانو د طالبانو سره ځینې جوړجاړي کړي چې د دوی په سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورکول کېږي او د یو ځانګړي کاندید په ګټه باندې به استفاده کېږي. د اندېښنه دا و چې شاید اوس هم دغه یو ډول ډیل روان وي د طالبانو سره چې د دوی په سیمو کې به ځانګړو نوماندانو ته کار کېږي او انتخاباتو ته به اجازه ورکول کېږي. بله نوري صاحب.
بلې اکرام صاحب، مننه کور مو ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو وام اوریدل، د حکومت اجرایه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه که څه هم په دې برخه کې د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو د حکومت د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته درېدلي. دغه انتخابات چې د په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو آیا د کمپاین لپاره استفاده کېدی شي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د چارو لکتونکي خاغلی ودیر صافی سره مرکه کړي او په پیل کې د خاغلی عبدالله د نویو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو د ډلې د خواهي، په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلي دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه حسن نیت دی سولې د خبرو په مورد کې، او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې 120 نفره طالب زندانیان باید خوشې کوي، او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شئ خوشې کوي، او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشې کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشې کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري، انتخابات لا معلوم هم نه دي اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي، ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي. آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات داسې کارونه دا د اوس مهال په دغه سی حالت کې د ولسمشر لصلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري.
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت ده انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین پخوانی رئیس جمهور کاندید هم وي داسې محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیڅ تذکر نشته ده په اساسي قانون کې. او حتی دا د سترې محکمې نه جواز غوښتل هم چندان اړین نه دی او نه دا قانون اساسي کې ویل شوي چې هغه د نظر ورکړي په دې باندې، ولې چې هغه ماده کې مکمل واضح ده چې تر هغو پورې به دا رئیس جمهور کار ته ادامه ورکوي تر څو انتخابات ترسره شي او بل رئیس جمهور معرفي کیږي.
د چارو کتونکی ودیر صفای و چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. عبدالله نن وویل له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د څلګري او سمنګونو وای لا هم د غوړت د جلغوزي د پروسس لپاره مرکزونه نه دي جوړ شوي. د یادې خونې مشر نصیر احمد علامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راپدې خوا دغه مرکزونه د جوړولو ژمن شوي خو عمل شوي نه دي.
دا پیله له هم ساختمان د مرکز پروسس مدت دو سال شد کی وعده ها داده میشه از طرف وزارت زراعت از طرف ریاست زراعت پنځه و زو زو زر متاسفانه تا فعلا دوی کار نشده.
د ښاغلي علامیار خبره ټاکل شوی چې دغه مرکزونه یو په خوست او بل په پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. دای وایي چې د جلغوزیو د پروسس مرکزونه جوړ شي نورو هیوادونو ته به د دغه محصول له قاچاق مخنیوی وشي او د افغانستان په نوم به نورو بازارونو ته صادرېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ تېر کال له دغه ولایت نه 9000 میټریک ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل دی چې د تېر کال په پرتله به په دغه ولایت کې د پیازو حاصلات 6.5 سلنه شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سمي الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سرویګانو له مخې په دې وروستیو کې د زیات ورستونو له امله دغه کچه لوړه شوې ده.
په هغه ډیټا چې موږ اخیستې ده چې مصیبه مو کړې ده 6.5 سلنه موږ 6.5 سلنه موږ زیاتوالی حاصلات شوي.
ښاغلی القوای تر دې دمه دېرش چنه پیاز راټول شوي او نورو ولایتونو ته هم انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په دغه ولایت کې د ښو حاصلاتو له امله به سږ کال د ګڼو ولایتونو د پیازو اړتیا پوره شي. د کابل په شاسا سای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو د اماراتو درهم 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1220 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اسرائیل پرون د جولان په لوړو کې یو نوی ودانه شوې سیمه د ترامپ په نوم نومولې. دا اقدام د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغې پرېکړې ته په درناوی شوی چې په تېره مارچ میاشت کې دا سیمه د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندله. دا موضوع زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړې. دلته په سټډیو کې راسره دی ملالۍ جان، دا سیمه چې ترامپ په نوم نومول شوې څومره اوسېدونکي لري؟
مننه نوري صاحب. د جولان په غونډیو کې دا سیمه چې مخکې نوم بروخیم و لس اوسیدونکي لري. راپور وایي چې اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله مند دی چې د سیمې د نوم تر بدلېدو وروسته به نور خلک هم دغه ځای ته کډه یوسي او هلته به میشت سي. بنیامین نتنیاهو پرون د یکشنبې په ورځ په دې اړه په جوړو سوي مراسمو کې ګډون وکړ. د ټرمپ د اسرائیل ستر ملګری وباله، د دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ټرمپ هم په ورته غبرګون سره پر خپله ټویټر پاڼه د مراسمو عکسونه خپاره کړل او د اسرائیل څخه مننه وکړه او ویل کل چې د اسرائیل دولت ورته لوی درناوی کړی دی.
ویل کېږي دا نوم اوس مهال یوازې په اصولو کې بدل شوی، یعنی په دغه سیمه ایښودل شوی، خو آیا په عمل کې به دا سیمه همداسې آباده شي لکه د اسرائیل صدر اعظم چې هیله لري؟
نورسب د اسرائیل چارواکي هیله مند دي چې د بروخیم سیمه به ودانه او پراخه سي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په دې اړه سوی توافق لیک شوی چې دا پلان له عملي کېدو لیرې دی، ځکه تر اوسه په رسمي توګه دا پریکړه د سیمې د نوم او دقیق موقعیت په خاطر تر وروستي تایید نه ده تېره سوې. توافق لیک وایي وړاندیز کېږي چې که دا ټولنه رامنځته سي نوم به یې ټرمپ وي. دې خبرې ته ډېر تمایل ځکه هم نه دی ښودل سوی چې نتنیاهو موقت حکومت پر مخ وړي او په اپریل میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د یو ایتلاف په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د ده سیاسي مخالفینو د یک شنبې د ورځې په مراسمو ملنډې ووهلې او دا یې جعلي مراسم وبلل. د رویټرز راپور وایي چې د ټرمپ سلاکارانو تمه درلوده روانه میاشت به دا پلان عملي سي، خو چارواکي وایي دا اقدام ښایي په اسرائیل کې د سپتمبر تر انتخاباتو مخکې احتمال ونه لري. اسرائیل د 1988 کال کې د جولای د جولان غونډې له سوریې څخه ونیولې او په 1988 کال کې له سوریې جلا کړې. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لوی برخې رد کړې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل، تر اوسه پورې د امریکا د حکومت دغه اقدام چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې، په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د اسرائیل صدر اعظم هغه لکه څنګه چې تاسو وویل وار له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته درناوي په خاطر باندې د جولان په لوړو کې یوه نوې سیمه یا ښارګوټی د ټرمپ په نوم نومولې ده. پوسپېټ راګرزو د افغانستان مسایلو ته د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوم لیکنه پیل شوې، خو خلک ترې ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوم لیکنې له دغه بهیره ډېر خلک خبر نه دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال البته شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شکوي چې نوم لیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو ولادت ده چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ساتنه په اړه باندې پوره او سالم آگاهی نه لري. او دوی ملته د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ په باور ده چې ټاکنو ورځ کمیسیون باندې ورځ په باور شوی دی او د خطر باندې د ورځ د ساده شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي او د خطر باندې باندې ګټ نه کوي په ټاکنو کې نه. او دریم دلیل نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم مدارا ستنې دي شي، مثلا ډېر لري پرتی سیمې دي د موګل هم دا شي د مساجد مکاتب لاري د رسنیو د سوشل میډیا لاري بس خپل سما په اړه شي.
د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی بیا دراتلونکو ولسمشر زو ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. د وای زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وادي له خلکو سره کوي، خو وروسته او پاپرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما دا یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د باران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي، ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي، څو د ناامنه سیمو خلک هم پوه کړي چې نوم لیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی، نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې چې خلک وهڅوي ترڅو چې هغه چا چې سټیکر نه وي لګولی یا نه وي راغلی وي یا خپل حوزه ته غواړي چې تغییر کړي هغه راشي او خپل تذکره باندې سټیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره دې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه دې شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
او لمیدن وردگو هلمن تزو هلمن که چه لطیر شاو خواهی وکال را پدی خواده و لسی حرکت پنوم ده سولی ده حدسو لپاره یو نوی حرکت پیل شوی دازل په هلمن که یو زوان سوداگر ده قومونو ده والی لپاره لاس لیکونه را طولوی ده وی چه قومی مشران ده سولی پتنگه که مهم رول و بولیشی نور حال بیده ازدی را دو ده خبریال الیاس ده پرپورت که وارو
پلشکرګه شهر کې د یو واړه تلار تر غونډې وروسته قومي مشران او د غونډې ګډونوال د یووالي د تعهد لپاره پرې وسپین وژده ټوکر لاسلیکونه کوي. د دې پروګرام مسؤل میرویس پوپل وایي غواړي په دې ډول د قومونو په خاص ډول سپینژورو او مخورو ترمنځ یووالی او نږدېوالی ثابت کړي. د هلمند د غزوان سوداګر ازادي راډیو ټول دا کار به په کښته ساته د سولې او قومونو ترمنځ د ثبات سره مرسته وکړي.
د دې اصلي اهداف د قومي شوراګانې چې موږ حدودا وڅلوېش سرسوي شوراګانې لرو په هلمند کې او د دې د یووالي او د دې د همغږۍ ترنامه باندې دا غونډه وه، ځکه زه په دې مطمئن یم چې بعضې په ډېر کوچني کوچني موضوعات چې د دې مابینځ کې اختلافات دي او هغه د حل لارې لپاره باید څه کولی سو او زمن کې آینده کم طرحې دي پلانونه دي د هلمند دپاره دغه دپاره باید څه وسي. او بله مهمه خبر که د صلح پر برابر ووایم چې نن سبا یعنې هغه ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترینو ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنې د دې شتون د دې داخلېدل هغه ډېر اړین بولم.
که څه هم د سولې او یووالي په برخه کې تر دې وړاندې په بېلابېلو ډولونو هلې ځلې سوي دي، خو د قومونو د استازو او سیمه ییزو مشرانو د یو موټی کېدلو دپاره دا ډول هڅې تازه دي. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي هلمند که څه هم ناامنه دی خو د قومونو او سیمه ییزو مشرانو ترمنځ یې تربګنۍ او دښمنۍ نسته. ښاغلی معصومي تر لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل وخت او شرایط په خاص ډول د سولې په اړه د روانو هڅو په دغه بهیر کې د قومونو او هلمندیانو یووالی مهم دی.
د هلمند د قومونو د یووالي په مورد خو هېڅ معضله نشته، قومونه سره یو دي، قومونه سره یو، هېڅ نوی مشکل د قومو ترمنځ نشته. قومونه اوس هم ټولې ستونزې په تفاهم سره حلوي.
بیا نو دغه غونډو ته څاړتیا ده
په دې خاطر باندې په دغه اوسنۍ حساسه مرحله کښې د سولې او ثبات د تامین په منظور دې غونډو ته اشد ضرورت سره په دې خاطر باندې چې د یوه طرفه څخه خلق په دې پوه سي، عامه پوهاوی حاصل سي، خلق نور هم سره نږدې کېږي، زړونه سره نږدې کېږي.
تر دې وړاندې نږدې شپږ میاشتې مخکې د هلمند یوه پیغلې اوسنی احساس د ځوانانو او عادي خلکو په خاص ډول ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټولول چې دا همګړی څرک نه لګېږي او سړی نه پوهېږي چې اغلې احساس د څومره ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټول کړل. خو د هلمند د قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری وایي د میرویس پوپل سره په غونډه کې دوی دا پریکړه هم وکړه چې په هلمند کې د میشتو ټولو قومونو یوه ګډه کمیټه به جوړېږي چې د سولې او یووالي خبرې پر مخ یوسي.
د قومونو ترمنځ یووالي دا غونډه کې دا پریکړه وشوه او دا خبره پر وشوه چې مثلا کمیټه به جوړېږي. دا کمیټه جوړه ده، فقط د دې کمیټې د پیاوړتیا او تقویې لپاره به لا هم ګامونه واخلو تر څو زموږ د قومونو او د شوراګانو نو ژغ یوسي. نو ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو او دا امکان پذیر دی او ډیر ساده جوړیږي. جوړه ده کمیټه، فقط پیاوړتیا غواړي.
نظر ول که څه هم د حکومت په چوکاټ کې دوی د ولسونو په ځنګړي ډول د قومي مشرانو دیوالي هلې ځلې جاري ساتلې دي، خو د عامو خلکو لخوا دغه ډول فعالیتونه که منسجم سي ښه پایلې لري او دوام پیدا کوي. میرویس پوپل چې تازه دغه کار ته درېدلی دی وایي که اړتیا ولیدل سي ولسوالیو ته هم ځي او د هغه قومي سپین ږیرو موافقې به ترلاسه کوي چې په تېرو څو لسیزو کې د صحنې څخه لرې پاتې سوي دي او د سولې او یووالي په اړه یې نظر ته چا نه دي کتلي. مجلستایي د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زمان خبرې کوم د کیسټ فاملی نه مونږ هېڅ مرسته نه کوي، سرپناه نه لرو، اوبه نه لرو صاحب. مانا خو داسې نه حکومت هېڅ پوښتنه نه کوي کیسټ مادن کې پراته وي صاحب داسې چېرته دا خاوره کې کوي. سلام علیکم.
محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی کې سرپناه ځای لرو، والله که یاسینه همسایه کور کې پراته وي، قسم په خدای که د سرپناه ځای والله که لرو شپاړس ولس لنګه کور نن دلته همسایه پراته، نن دلته همسایه پراته. زه دولت ته دا خواهش کوم چې موږ ته استاذ په اصولو کې موږ ته نمرنده که راکړي. پلار مو استاذ و، دوه نفره ورونه یې هغه استاذان. سرپناه ځای والله که لرو، قسم په خدای ده چې به قسم درته وکړم چې په همسایه کور کې تېلم اوس هم پراته توی سرپنا ځای په الله تعالی مدلته ما دا خواهش ته سمو ته سرپنا ځای راکړي مو ته نن ذکر راکړي وسلام دی ازادي راډیو نه ډیر مننه
جاوید جم د کندهار ولایت څخه په کندهار کې ډېر ستونزې دي دغه د کیفیت ستونه دي چې هر کلی پر کور بارې پکړي موږ د وزیر د ستامې سره دغه هیلو ارزو لرو چې دغه د کندهار سته د ستونه لغوه کړي دغه خصوصي ستونه دي چې کیفیت یې څنګه نه لري خلک پر کور بارې کوي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو پیغامونه په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اورېدلي وي او ستاسو ستونزو حل ته مټې راونغاړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو اونیز خبرونه درته خپرو خو صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړپوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. تمه ده د لوړپوړو امنیتي استازو غونډه د جون له 13 تر 14 په اوفا کې وشي چې د نړۍ څخه باندې سل استازي به پکې برخه واخلي. د پروان ولایت په اوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې اور لګیدنې دوکاندارانو ته تاوان اړولی دی. دوکاندارانو وایي لومړی د تیلو یو دوکان اور واخیست او وروسته د بازارګانو نورو دوکانونو ته هم ورسید. نن د جون 18 د وچکالۍ پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود دی. یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. په ارجنټاین یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونه میلیونه وګړي د برېښنا له لوی پرچاوي سره مخ شول. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې بنن بنگلاديش او ویست انډیز لوبه کوي. سبا افغانستان د کوربه انګلستان په وړاندې لوبيږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د تقویتی نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر پیل کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د تقویتي نوملیکنې د پروسې د اړوندو شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی په یو خبري ناسته کې وویل شکایتونه یې ثبت کړي خو شمېر یې معلوم نه ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای چې له دې پروسې سره سم د شکایتونو ثبتول هم پیل کړي دي. د دغه کمیسیون غړی ویان محمد قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که په دغه پروسه کې درغلې او سرغړونې ولیدلې کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی او ولایتي دفترونو کې درج کړي.
شکایت ها قاعدتا دو روز بعد یا
سفتیان شکایتونه له قاعده سره سم د نوملیکنې نه دوا یا درې ورځې وروسته پیلېږي. تر اوسه د شکایتونو کره شمېره نه لرو. په یقین سره چې شکایتونه درج شوي دي. د دوه ورځو راهیسې زموږ کارکوونکي د شکایتونو اخیستو ته مکلف شوي دي. د تقویتي نوملیکنې پروسه د دې لپاره پیل شوه چې ځینو کسانو مخکې له دې خپل نومونه نه دي لیکلي. اوس 13 کلن شوي او یا تازه هیواد ته راستانې شوي کولی شي چې خپل نومونه ثبت.
دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زه فکر نه کوم چې دا خاص ګټه وکړي ځکه چې دا په مرکز نه موږ تاسو په مرکز کابل ته نه ګورو. په ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دي باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلی کې باید دوی داسې یو مرکز پرانیسي چې خلک راشي او خپل سب نوکنه وکړي. دا د واقعا چې په پښتون لاندې دی ځکه چې نو هغه اما هغه وګړی چې د افغانستان په مستقله ولایت کې اوسېږي آیا د افغان نه دی وطن نه دی هغه حق نه لري چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اوس داسې لیدل کېږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل سوي دي. نو د دې لپاره چې دا پروسه شفاف وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري، نوملیکنه وکړي د ټاکنو کمیسیون او هر هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤول دي دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول له دغه خپل اساسي حق څخه دوی برخمن شي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې خپل د خوښې وړ کاندید رای ورکړي.
نو مې بختیار ده له کابل نه. دا خو د ټولو حق ده، دا خو د ټولو حق ده، دا د دې مسؤلیت ده، باید اخلاص کی څلور څلور ساعته باید دی کوشش وکړي او مراکز باید خلاص کی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13مه پیل شوی شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي. تقویتي نوملیکنه په 455 مرکزونو کې پیل شوې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې له دغو ټولو مرکزونو 50 د بیلابیلو عواملو له امله تړل شوي. دا چې ستونزه چیرته ده په دې اړه مبحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات او د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړی امان الله کامرانی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له محترم سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که د تقویتي نوملیکنې په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې کله پیل شوی ده، تر څو پورې به دوام کوي او څومره مرکزونه دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته قدرمن میلمه تم او همدا ډول د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تقویتي نوملیکنه د غبرګولي له 13 نیټې څخه پیل شوې ده او د چنګاښ تر 8 نیټې پورې به دوام کوي. هغه کسان چې دوی نوی قانوني سن پوره کوي، 13 کلن کیږي او یا هم له بهر څخه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی ته چانس ورکول کیږي تر څو نوملیکنه وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي. د تقویتي نوملیکنې لپاره مو په ټول هیواد کې 455 مرکزونه پرانیستی دی چې د غیله جملې څخه 408 مرکز فعال او 50 غیر فعال دي. خو همکاران مکار کوي تر څو دغه 50 مراکز چې غیر فعال دي د لپاره هم زمينه برابر کړي، دغه مراکز هم فعال شي. لتونه هم مشخص دي دغه 50 له جملې څخه 15 مرکزونه دي په خاطر باندې چې غلطه مواد نه دي رسیدلي غیر فعال دي. او ټول ټال په دغه درې ورځو کې چې د 13 رسم او شلم تاریخونو په اړه باندې غوړستي ارقام نه موثره شته دي. 15200 کسان نارینه او ثبت نام تر سره کړی دی، 2000 خزینه او 500 کوچان، چې ټول ټال 2440 کسان کېږي چې په دغه درې ورځو کې دوی نوملیکنه تر سره کړي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي.
یو شته د دولو وړ ده د غزنی په ولایت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نوملیکنه نه وسوي، که په دې اړه ځینې معلومات ورکړي؟ په غزنی کې اوس مهال څومره مرکزونه پرانیستي دي؟ آیا دغه مرکزونه به هم د نورو تقویتي مرکزونو په څیر عمل کوي که دا به زیاته موده دوام وکړي؟
په غزنی ولایت کې په تیرو کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې هغه وخت ټاکنې ترسره نه شوې، هغلته ستونزې مشکلات د دې باعث شول چې موږ ونه توانیږو هغه په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کړو. د همغه پر اساس باندې په غزنی کې هم د غبرګولي په 13مه نیټه ثبت نام پیل شوی دی. هغلته 240 مرکزونه په نظر کې نیول شوی دي چې په 240 مرکزونو کې به ثبت نام ترسره کیږي. هغه مرکزونه د امنیتي ځواکونو سره هم شریک شوی، دوی خپل ارزیابي ترسره کړي دي او دوی ژمنه کړې چې دا 240 مرکزونو امنیت به خوندي کوي تر څو د غزنی خلک ولسونه هم نوملیکنه وکړي او پراتونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. بدبختانه هغلته بیا هم د غزنی خلکو ولسونو زموږ کارانو ته په تیرو ورځو کې اجازه یې نه ورکوله چې هغلته د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. له تیرې ورځې را په دې خو دغه ستونزه د موقعت دپاره حل شوې ده. هغلته به توافق په دې شوی دی چې د غزنی خلک ولسونه دې زموږ همکارانو ته دې اجازه ورکړي تر څو د نوملیکنې پروسه دوی مخته ویسي. که چیرته ثبت نام ونه شي نو بیا به ټاکنې څه ډول ترسره کیږي؟ څه ډول به دوی د کچېرې ولسي جرګې ټاکنو باندې هم فیصله په دې وشي ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي، خو اقلا ثبت نام باید مخکې له هغې ترسره شي. اوس فیصله په همدې وشوله چې ثبت نام به په غزنی کې ترسره کیږي. تیر ورځ په واټو ولسوالیو ته هم مواد استول شوې دي. لغینه مخکې یوازې دوه ولسوالیو ته متوانیدل و چې د سپټمبر تو کې واسطه و عمل تیر ورځ را پدې خو پات ولسوالیو ته هم مواد استول شوې دي او ان شاء الله ډېر ژر په غزنی کې هم د سپټمبر لړۍ پیل شي.
کمرنی سم محترم کده ته چې د غزنی په ولایت کې اوس نوملیکنه په کوم سټیج کې روانه ده، یعنی نوملیکنه هلته اوس خلکې
د غزنی ولایت کې لکه څنګه چې صدا صاحب وویل چې وری سپتنام جریان لري. د غزنی ولسونه لکه څنګه چې په تیره جرګه ولسي جرګې په انتخاباتو کې پاتې شو، اوس هم باید د ریاست جمهوریت سره د ولسي جرګې انتخابات ختمن شوي وای، ځکه دا نه کمیسیون ته دونه درنه خبره وه او نه دونه مالي لګښت، ځکه د یوولسو چوکیو ولایاتو د یوولسو چوکیو لپاره انتخاباتو د یو ولایت انتخاباتو د افغانستان په سطح دا باید موجوده کمیسیون انتخابات ولسی جرګې سره کړی وای، ځکه دوه دورې وشوې د دوه وکیلانو چې اول خو دا وکیلان دا مشکل ده چې ټول له یو قوم راغلي له یو ولسوالۍ یا له دوو ولسوالیو راغلي، دوه مشکل دغه د دې وکیل صاحبانو د غزنی ولایت کوم کار نه ده کړی او د غزنی ولسونه نه مني درېمه دوره په ځان باندې د خلک، نو د خلکو مشکل ته ځکه په غزنی کې یو مشکل وو داسې انتخابات یې پاتې شو، دا طبعا یو مشکل و. نوي کمیشنران شرال دی باید دا در کړی وای، د غزنی ولایت انتخابات باید اتمن ریاست جمهوریت سره کړی وای، دا نه پریږي نه وای پریږي اقل اندی دغه کمیشن کمیشنر صاحبانو چې دغه فیصله کړې په کمیسیون کې د غزنی انتخابات پرې کې، د ما په نظر دغه د غزنی انتخابات چې په تیر ور ولسی جرګې سره نو ونسو د هیڅ توجه نه کړی او دا د هیڅ په خیال کې نه راغلی، کنو غزنی انتخابات دونه غټ مصرف هم نه کوو، دونه غټ کار هم نه دی، یو ولایت انتخاب لري چې جمهوریت سره کړو
واز وس خو نملیکنه
باندې ستنام په غزنی کې اول ورسی کمیسیون کار شروع کو، د غزنی ولسو راولار شو دروازه بند کړه او بیا لغنه ورسته هم رئیس کمیسیون عمومي د مرکز دوه کمشنرانو د حمله سپنګرو خلکو ول سره په تماس شو او د غزنی اداره والی هم سره په تماس شو، مګر دې تضرب الاجل ټاکلای دا وخت مرته ټاکلای دا ټاکلې موده کې کدی د موږ حکومت خواسته شد چې موږ واجو د ولسی جرګې انتخابات باید ریاست جمهوریت سره وشي، که هغه ومنل او په دې سره ودرېدو موږ هم سپتنام کوو او هم په انتخاباتو کې ګډون کوو، هم د انتخاباتو کمیسیون دفتر چې په غزنی کې دغه حمایه کوو او هم تر هر چا زیات دا نظام هم حمایه کړی، هم زیاتې قرباني پرې ورکړي او که داسې کدی له موږ سره بیا لکه د تیر په شان چیرو کمیشنرانو یا کارمندانو کمیسیون سره وکړي موږ د ولسي جرګې انتخابات
د غزنی د خلکو خپله یوه ستونزه وه، ټولو په افغانستان کې انتخابات ترسره شول، ولسي جرګې ته خپل استازي وټاکل، د غزنی خلک جلسو انتخاباتو کمیسیون دروازه یې وتړله، دلته ملامتي په چا کې ده؟
خلک هم مجبوره دي چې خپل حق وغواړي، دولت هم مجبوره ده چې هغو ته حق ورکړي،
خو را دې انتخاباتو کې د ګډون حق د پرای ترلاسه کړي.
داسې ده په غزنی کې یوولس ولسوالۍ تر د پرونو پورې سقوط وې، اوس په غزنی کې نو ولسوالۍ سقوط دي. په غزنی کې هغه ولسوالۍ چې په هغو کې انتخابات کېږي هغه ازرنشین ولسوالۍ دي، په هغو کې رایګیري کېږي، انتخابات هم کېږي، د مغ ولسوالۍ ټولې بندې دي. صحیح ده، بالکل زه عمومي انتخابات غواړم، خو د دولت خو د یوولسو ولسوالیو امنیت ماته ونیسي، امنیت نیول خو په دولت ته، دا په ملت نه ده، امنیت راته ونیسي، صحیح ده عمومي انتخابات کې مشکل دا خو د خلکو لکه بیا په دغسې مشکل اخته نه شي، لکه دا څرنګه چې اوس اخته دي خلکو دا وویل چې غزنی یو ولایت ده چې په ټولو تاریخ کې نه د ذبې په نامو، نه د قوم په نامو، نه د مذهب په نامو او نه د تنظیم په نامو په غزنی کې کوم نوه جنګ نه شوی، غزنی مېش قومونه ورونه دي، خو مونږ ته دغه سیاسون یا دغه موجوده وکیلان چې اوس په چوکۍ ناست دي دغه په منځ کې مشکل جوړوي، نو د غزنی خلکو ټولو اکثره خلکو دا فیصله وکړه، هغه فیصله په دې وسې غزنی کې داسې انتخابات باید وشي په هغو کې ټول قومونه خپل نماینده په ولسي جرګې کې ولري، هغه دغه لار بله لار نه لري لفظي انتخاباتو بغیر.
د صدات صاحب له دغه نوملیکنې نه ښکارېږي تقویتي نوملیکنه،
بله
په ټول افغانستان کې کېدای شي تقویتي، خو په غزنی کې باید تقویتي نه وي، په دې معنی چې په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي باید عامه نوملیکنه وشي، دلته وخت ډیر زیات کم ده، آیا دا کم وخت به د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو دغه تقویتي نوملیکنه را لنډه نه کړي، یعنی خلک به کم چانس مندي چې خلک ګډون وکړي؟
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې تصمیم نیولی دی چې دا ځلې به ټولو کسانو ته زمینه برابرېږي تر څو دوی نوملیکنه ترسره کړي. په غزنی ولایت کې په تېرو کې نوملیکنه نه تر سره شوی هغل ته به هدف مخ هم دغه د 241 مرکزونه یوازې د یو ولایت لپاره هغل ته مونږه ځنګړی کړی دی چې هغه ته د غزنی ټول ولوسونه مراجعه وکړي دوی سپتنام تر سره کړی او پراتونکو ټاکنو کې دوی ته د ګډون اجازه ورکړ شي. په نور ټول هیواد کې 355 د نوملیکنې مراکز لرو، اما یوازې په غزنی کې 241 مرکزونه غلط
نه مرکزونه زیاتی وخت کم ده.
په درې اونیو کې به دوی نوملیکنه ترسره کوي، اما که وضعیت دغسې اوسیږي چې ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازه ور وتړي، بل زموږ همکاران نه پرېږدي، زموږ مواد ته اجازه نه ورکوي چې هغه د مراکزو ته ولاړ شي، نو که هر څومره وخت موږ او تاسو د هغې لپاره ځانګړی کړو هغه به بیا هم ونه شو کولای څه ترلاسه کړی شو. یو شي ته چې مخکې کامرانی صاحب مخکې اشاره درلودله چې په تېرو ټاکنو کې د غزني خلک د ټاکنو څخه بې برخې شول، د ما په نظر باندې پخوانۍ رهبرۍ ډېر زیات کوشش وکړو. د ماښام په یاد دوه درې ځلې سفر وکړو غزنی ته، د غزنی له قومي مشرانو سره یې وکتل، مرکزي دفتر ته مو دوی راوغوښتل او له دوی نه مو غوښتنه یې دې وکړه چې که تاسو له دغې پروسې په وړاندې خنډ ګرځېږئ، دا د دغې بغیر له دې چې د غزنی خلکو ولسونو ته تاوان ورسوي بل چاته دغه زیان نه رسوي، که تاسو په رښتینې توګه غواړئ چې دغه یولس وکیلان چې په اوس کې تاسو استازیتوب کوي دا ستاسو استازیتوب ونه کړي، نو پرېږدئ زموږ همکاران ته چې دغه پروسه مخ ته ولاړه شي، هلته انتخابات وشي، او که چېرته انتخابات ونه شي همدغه یولس استازي به یو ځل بله دوره بیا ستاسو استازي توپ کوي چې همدغه څه همدا اوس روانم دي. او په هغې وخت کې د موږ رهبرۍ دوه ځلې دوی سفر وکړو، ما ښه په یاد دي هاشمي صاحب و په هغه سفر کې، همدا ډول قریشي صاحب کمشنران دوی وو، هغلته یې ډېر کوشش وکړو، اما کله چې موضوع هر څومره موږ کوشش لیدې وکړو چې هغه حل شي حل نه شوه، نو مجبور شو هغه انتخابات نه پاتې.
کمرني صاحب یو ګیله لرله او دا خبرې په حق هم ده، په ځای هم ده که په ټول افغانستان کې د ولایتي شوراګانو انتخابات نه ترسره کېږي، غزني خو یو وړکی ولایت ده، دغه امکان لاره د ولسی جګړې انتخابات تر سره سوی، په داسې حال کې چې تقویتي نوملیکنه د جریان لري، خلک ځیب حکومت امنیت ساتي، خلک د ولسی جګړې ولسمشیز انتخابات کې ګډون کی، نو دلته د ولسی جګړې انتخابات امکان څومره زیات نو له دغه پریکړه وسو دغه مشاته واچول سول.
افغان صاحب لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت د ټاکنو مدیریت همدا ډول د حکومت مسؤلیت د بودیجې تأمین همدا ډول د امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی تر څو دوی امنیتي بستر مساعد کړي چې انتخابات ترسره شي. کامرانی صاحب ښه به په یاد وي مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ښه پوره چمتووالی دی دپاره درلودو چې په غزنی کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي. حکومت مسؤلیت واخیستو چې دوی به د غزنی سیاسي ستونزه به دوی حل کوي. په هغې وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال او همدا ډول د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس دغه کمیسیون غړیتوب درلودو تر څو هغلته دوی مشخصه کړي چې په غزنی کې په یوه حوزه کې ټاکنې ترسره شي او که نه هغه په څو حوزو وویشل شي، چې هغه سیاسي ستونزه مشکل تر دې دمه پورې هم فکر نه کړم چې تر اوسه پورې حل شوی اوسیږي، او مسؤلیت هم حکومت اخیستی وو. هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی تر څو موږ ته امنیتي بستر مساعد شي او بودیجه مشکلات حل شي، په هغې وخت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټاکنې ترسره کړي. په داسې حال کې چې د غزنی دغه ستونزه مشکل چې دغې وخت څخه راولاړ شوی وو چې په یوه غزنی ټول یو حوزه شي ټاکنیزه حوزه یا څو ټاکنیزې حوزې شي، په هغې وخت کې کمیسیون هم په دې باندې کار کړی وو. کله به چې موږ په درې حوزو باندې وویشلې، هغلته بله ډله پورته شوله او زموږ دروازه یې وتړله. کله چې په یوه ټاکنیزه حوزه وه، هغه ډله چې دوی اعتراض کړی وو هغوی نه، بله ډله بیا راپورته شوله، هماغه وو چې په غزنی کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه شوې.
کمرانی صاحب، تر ټولو زیات مرکزونه د نوملیکنې په غزنی کې پرانستل شوي دي، هلته د خلکو په نوملیکنه کې ګډون تر کومه کچه ده؟
موږ کمیسیون دروازه اوس په دیوالی و دی کمیسیون په هغه باندې خلاصه کړې ده، د هغو په اعتماد هم خلاصه کړې، هغو مو ته وعده کړې صحیح ده، د غزنی پارلماني ټاکنې به ریاست جمهوري سره کېږي، په دې باندې مو خلاصه کړې. موږ بیرته د غزنی ولسونه داسې نه پاتې کېږي، د غزنی ولسونه خپل حق غواړي، د غزنی پارلماني ټاکنې ریاست جمهوري سره یو جوړ، په صورت موږ کمیسیون انتخاباتو دروازه نه پرېږدو. تاسونو کوئی تاسون خیمه ودرول در ور د انتخاب د ریاست جمهوریت د انتخاباتو روز موږ تاسون کو ادیب خاطر مخبل حق واړو، د غزنی دونه مصارف نه دي، 15 لک مصارف نه کیږي، 15 لک ډالر مصارف نه کیږي، شدا ډیر کی یو میلیون هم دولت ورکوي، شل شخص بودیجه او هم جامع بل ملي ټولنه ورکوي. دا د اصل دانوی کمشنر صاحبان سره له مسولیت دوه ده، دوه باید د درکړی وای او دا دونه غټ انتخابات نه بالکل دی، د غزنی تر اوسه باسم نه کړی، کله خلک وراله والته دروازه وتړل کمیسون 200 روپیا سو په افغانستان کې ولایت غزنی ولایت دریسته تو ودرې به دې بار بار مو یو تصمیم ونیسو نو اوس هم دونه غټه خبره نه ده نو دونه مشکل ده نو دونه غټ مساری پر غوړې دی ولایت دی ولسو چوکې انتخاباته مرکز باید وکړي
صدات صاحب مخکې کمرنی صاحب ویل موږ په شرط باندې په مشروط ډول د انتخاباتو کمیسیون دروازه خلاصه کړی ده په دې شرط باندې چې انتخابات خپلوا کمیسیون به د ولسی جرګې انتخابات په غزنی کې تر سره کوي کچیر دغه شرط و نه منل سي د ولسی جرګې انتخابات تر سره نسوي الته خلک بیا وزل بیا پاتېږي او دروازه تړي د انتخابات خپلوا کمیسیون دلته د جمهور ریاست انتخاباتو اثر سره واله تر پختنه لاندې ناراضي د غزنی خلک د ولسی د ولسمشیز انتخاباتو له حق نه محروم کیږي
بالکل محروم کیږي او په تیرو ټاکنو کې زموږ وختونه د غزنی د ولسونو څخه هم دغه واچي راځي مدني حرکتونه هم که تر سره کوو داس مدني حرکت تر سره کړو چې هغه د پروسې ته ځان ونه رسوي بدبختانه په تیرو ټاکنو کې د غزنی د سیمهیز دفتر دروازې وته لر شوې سپتینام تر سره نه شو زیان او تاوان چا ولیدو هم دا اوس د غزنی خلک ولسونه د غزنی او تاوان ګوري هغه څوک دوی استازي توپ نن کوي چې دوی نه غوښتل هغه کسان دوی استازي توپ وکړي داس لار شار څخه ګټه واخلو چې هغه واقعا وکولای شي موږ تاسو خپل هدف هم ترلاسه کړی شو او دغه ملي پروسه مو هم نوی زیان منه کړی دغه اعتماد او اعتبار ته مو هم زیان نوی رسولی په اوس کې کچیرته دوی په دې باندې ټینګار پم دې باندې وی چې د غزنی کې دیم د ولسمشر ټاکنې ولسمشر ټاکون سره یو ځای تر سره شي ما غوښتنې د حکومت څخه دغه د چوم نظر چکیږي باید اغل ته د سیاسي ستونزې مشکل ته د پایټکای کې دی د ټاکون خپلواک کمیسیون په دې باندې ان شاء الله توانیږي چې د مدیریت کړی په غزنی کې هم د ولسمشر ټاکنې تر سره کړی اما زموږ غوښتنه او د رهبرۍ غوښتنه دغه وه که چیرته د افغانستان خلک ولسونه ټول د دې غوښتون کې دي چې شفاف ټاکنې ترسره شي داسې ټاکنې ترسره شي چې په هغې کې موږ وکولای شو که مدیریت یې کړی شو او پوښتنې هغه ډول لکه په تېرو ټاکنو کې چې ستونزې مشکلات و هغه سره یو ځل بیا موږ مخامخ نه شو پرېږدی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي له هغې وروسته د غزنی دپاره پوره آمادګي د دې ونیول شي امنیت یې په درست ډول سره خوندي شي په ټولو د رای ورکونې مرکزونو امنیت ونیول شي او د غزنی قومونه ولسونه ووزی خپل رای وکړوي او دوی واقعا خپل واقعي استاد په ولس جرګه کې ولري د دې لپاره دوی موږ دوی د مشرانو سره تیر ورځ نه وړم ورځ هم دوی کمیسیون ته راغلي وو د دوی سره مو ناسته درلود او د ټاکنو خپل کمیسیون رهبری نظر هم هم دغه
ځل بیا راځو د نوملیکنې پروسې ته نوملیکنې پروسې وخت د تقویتي نوملیکنې پروسې وخت ډیر زیات کم د کچيري خلکو ګډون کې پیکاو کمرنګي کمیسیون حاضر او چمتو ده چې دغه نوملیکنې پروسه وغځي
افغان صاحب د دغه د نامه نه پیدا ده چې تخویتي نوملیکنه ده تاسو پیږئ چې د لومړي ځل لپاره په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو د رای ورکوونکو لیست درلودو چې د دې موږ سره ډېره همکاري دې وکړه تر څو په افغانستان کې د واجر شرایطو کسانو هغه نوملړ هم له ځان سره ولرو ارقام یې هم مشخص وسیږي په اوس کې هم موږ درې اونۍ وخت د دې لپاره ځانګړی کړی دی چې تخویتي نوملیکنه ترسره شي زما له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه دې کوم چې بدبختي په افغانستان کې یو دغه د کله چې یو پروسه اخر کیږي بیا د خلکو بیروبار او هجوم هغه باندې زیاتېږي په داس حال کې چې هم دوست د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې ده ټول هغه کسان چې دوی قانوني سن د میزان تر شپږمه پورې اتلس کلن کیږي یا د بهر څخه راغلي دي دوی دې مراجعه وکړي نوملیکنه یې ترسره کړي تر څو بیا خدای مکړه داسې نه شي چې وخت نه ورسره ونه اوسېږي او بیا دوی د دې غوښتنه کوي چې بعد دغه دورې تمدید شي
استادات صاحب چې خلکو موږ سره په تماسو کې سوي دي ځینې خلک وایي چې په برېښنایي تذکیرو باندې دوی دغه تقویتي نوملیکنه نه کوي کله چې دوی برېښنایي تذکیرې اخلي هغه پخوانۍ د ورقې تذکیرې چې هغو کتابچې تذکیرې هغه من سټیکر لګېدلې هغه تر قید کیږي نو په بدل کې الکترونیکي تذکیرې ورکول کیږي په دې وروستیو کې دا شکایتونه موجود دي چې هغه دغه مرکزونو کې په تقویتي نوملیکنه کې دوی ته سټیکر نه ویل کیږي دغه مسلې باندې کله لګرې نه واچي ال سټیکر ویل کیږي نه ویل کیږي اعتبار لري الکترونیکي تذکیرې کنه
افغان صاحب تصمیم په دې باندې دی چې باید په مغه ورقې تذکیرو پر اساس باندې انتخابات تر سره شي په سټیکر ولګول شي او لاغي ورسته به د انتخابات په ورځ باندې همغه دوی لزان سره لري تر څو دوی په دا پروسه کې ګډون وکړي په برېښنایي تذکیرو باندې موږ تاسو پیږی چې سټیکر نشو لګولای بیا د ثبت احوال نفوس ادارې سره په دې باندې سلا وشول چې دوی کله چې برېښنایي تذکیرې ویشي همغه کاغذي تذکیرې د هم له هیوادوالو څخه دوی نه اخلي تر څو د ټاکنو په ورځ باندې دوی له همغې تذکیرې څخه استفاده وکړي په کومه تذکیره باندې دوی غلطه سټیکر وایلی دی یو لغې وروسته به ان شاء الله خدای دې وکړي چې موږ تاسو دلته د یو داسې سیستم به خواندان شو یا شاهد وسیږو چې هغه په همدغه برېښنایي پیژندپاڼو باندې ټاکنې ترسره شي او واقعا د شفافیت لامل هم وګرځي
کمرنیس صاحب که درته ووایه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یادونه وکړه مخکې چې کله د جمهوریت ست انتخابات تر سره سي نو ورسته موږ د په غزنی کې ولسی جرګې انتخاباتو ته ځو. کله چې انتخابات تر ځو هلته ښه مدیریت کړای سو کېدای سي امنیتي ځواکونه له نورو انتخاباتي محلونو یا سایټونو چې امنیت خوندي کوي یا ټول راجمع سي په غزنی کې انتخابات تر سره کړي، یعنی زمينه وساده کړي. خلک دې ته چمتو دي چې بیا ورسته جمهوریت ست انتخابات نو د ولسی جرګې انتخابات ته ولاړ شي په غزنی کې؟
موږ د افغانستان وضعیت هم وینو او د کمیسیون وضعیت هم وینو. تیرو کمیشنرانو د پارلمانی ټاکلو انتخابات وکړو، د ټول اکثره چیرې دي سلام علي او تمہاری پی دیا. بیا دغه د ریاست جمهوریت انتخابات وینو، د ملک په سطح انتخابات بیا دومره سیاسونو پرتی ورته والی ده، ورته پراته دي د انتخابات نه پای څنګه کیږي چې بیا جنګیری راځي که به کوم کوي بل یو راځي. دا خو معلومدار دي انتخابات خو دوم دورته دي، په دې کې خو شک نشته. دا ټول موږ د انتخابات دوم دور ته دي، خو دوم دور ته کار دوه کاندید واتو دي غو جوړم. دا تیر وخت جنګیری وکړه دروار بیا څوکي او که توځ به دغه کمشنران د لیب ناشته دغه بیا سلام علي نه ماری پکې ورور قسم خدای که بیا تر راتلونکو 15 کرو یا کمشنر وونه یا کمیسون د انتخابات وونه یا بل شی وونه. دا د موږ د پارلماني ټاکنې دی وکړه. او بل خبره دا ده د غزنی ولس د غنځي ولست پریکړه کړې ورته وایي د کمیسیون د انتخاباتو څخه په هر راسته کې موږ له نظام اولین پاسون د غزنی خلکو په افغانستان کې وکړو. دا د دې لامل دی چې د نظام ډیر خوږیږي، د نظام په حمایت یې وکړو، د دولت په حمایت یې وکړو. تر بر خل ولایت غزنی ډیره قرباني ورکړې ده، خو موږ هم له نظام له د دولت له کمیسیون د انتخاباتو دا غوړو چې موږ پارلماني ټاکنې موږ په اول وار کې شورای ولایتي وکیل موږ ته په درخواست هغه ورته موږ په مایید کړه، دوه وار موږ پارلمان وکیل موږ ته په درخواست هغه اکثر مشکلات موږ رسیدې کړي. رئیس جمهور د افغانستان په سطح خبره ده کټول افغانستان غزنی ولایت په مخپای او کټول افغانستان سره خوشاله او غزنی ولایت په سره خوشاله. موږ ته پارلماني ټاکنې سور خط دي، موږ پارلماني ټاکنې باید هر څنګه د کمیسیون انتخاباتو یو کنه او پیاس رات موږ د جمهوریت انتخاباتو ته وخت نه ورکوي. او دومره خبره ده کبه دا هم نه کوي سید رئیس جمهور پرمانی د نظام مختابیدار یو د نظام سره موږ مشکل نه جوړو. دا د وکه زاله وکیلان د پارلمان سره د پارلمان او بس راتونکو پارلماني ټاکنو د انتخاباتو هم نه کوي، په دې هم موږ سره ولاړو. درېمه خبره ده د غزنی ولسونه نه باغیان دي نه یاغیان دي او نه کوم داسې نوې برنامه غواړي. حق سوزل سوی خپل حق غواړي او حق هم په دې کمیسیون د انتخاباتو حق لري، هم په دې دولت حق لري، هم بین الملل ټولنه حق باید غزنی د خلکو ورکړ.
صدات صاحب مخکې کمرانی صاحب اشاره وکړله، اول خو ممکن د جمهوریت انتخابات په لومړي دورې کې پایلې اعلان سي، بیا که ممکن چیرې دوهمې دورې ته ځي، دلته یو ښه چانس نه ده چې د ولایتي شوراګانو همدارنګه د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات ترسره سي؟ کمیسیون دغه چمتووالی امدګي بیا لري، پلان لري؟
بله، افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه ډول پلان لري چې د ولسمشرۍ ټاکنو نه وروسته د ولایتي شورا او د غزنی ټاکنې ترسره کړي، ښه مدیریت کړي او واسطواني هم په دې باندې ورسیږي دغه په مدیریت سره او په ورته وخت کې کوشش دې هم وکړي تر څو داسې ټاکنې ترسره کړي چې هغه ټولو خلکو ته منوړ هم وسیږي. هغه کوم اندېښنه چې جناب کمرانی صاحب لري، دغه اندېښنه مونږ له دوی سره د ولس جرګې ټاکنو نه مخکې دوی سره شریکوله چې همدغه وضعیت سره به تاسو مخامخ کیږي، زیان تاسو کوي، تاوان تاسو ته رسیږي، راشي په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي، زموږ همکارانو ته اجازه ورکړي چې دوی ثبت نام ترسره کړي، په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي او یو لس چوکۍ ټول تاسو ترلاسه کړي. اما په دې ډول سره دا نه ترسره کیږي چې ته د کمیسیون دروازه وتړي، کارمن مه پرېږده چې هغه ثبت نام ترسره کړي او یا هم نور ستونزې مشکلات راولاړي کړي. په اوس کې هم زموږ مشوره دوی ته دغه ده چې پرېږده چې په غزنی ولایت کې ثبت نام ترسره شي، پراخ ګډون په دغه ثبت نام کې وکړي تاسو او په راتلونکي کې به انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو څخه په غزنی ولایت کې ټاکنې ترسره کوي. امنیتي بنسټونو څخه هم په جدي ډول د غوښتنه کیږي چې په ټول غزنی کې د امنیتي بستر مساعد کړي چې د غزنی ټول قومونه ولسونه راووزي په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې افراد اشخاص ته رایه ورکړي چې بیا سبا ته په هغې باندې پښیمانه نه اوسیږي چې حتی نشتون یې هم له شتون څخه دوی غوره او بهتره بولي.
کمرانی صاحب، د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په اړه باندې بېلابېل نظرونه وو، لومړی داسې وه چې واه زوه، بیا وروسته په دې باندې سلام مشوره وسوه چې دا به په څو حوزو ویشل کیږي، اوس د تاسې وروستۍ پریکړه څه ده؟ دغه تاسې حوزوي سیستم غواړي، یعنی ولسوالۍ باندې حوزوي سیستم یا په جغرافیا حوزوي سیستم یا که ټولې یوه حوزې باندې تاسې حاضرې چې راسې انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دغه دا مشکل په دې وو څنګه د غزنی اکثریت محروم قومونه شو غوري رقابت نه سوې کوي په انتخاباتو او غي دیپ خطر شغه هر څو پولیسي جرګه کې خپل نماینده ولري د غزنی اتفاق او اتحاد برابرۍ ځکه دا اوس وکیلانو نه خپل قوم ته نه بل ته هیڅ خدمت نه کړی خپلو کې مشکلات ډېر لري غزنی ته هیڅ کار نه کړی نو موږ د دې په اساس د غزنی مشارکت او د غزنی یووالی په کې موږ اوځي انتخابات وغوښتو چې هغه اوځي انتخابات ومنل شو انتخابات اوځي دي په وګه څونو شرا نهسته او هغه کمیسون هم منلې ده خو مشکل اوس د موږ دا ده چې انتخابات باید له ریاست جمهوری سره د پارلماني وشي خو او دا حتمن مسور خط له دینه مختیر نو بیا هم که دولت مشکل لري یا رئیس جمهور پرمان ورکړي یا دا نظام نشي کولای دي ټولو ته موږ په احترام یو کار د دې وک د غزنی سابقه وکیلان د دومره دوره د ولسی جرګه کې راتونکو د اوس ارڅو شپې ته ری د درېمه دوره راځي هغه د دې له د غزنی چوکي د خالی پرې دي بیا مو اعتراض نه لرو کدي له راتونکو پرلمان سره کېم کې له شورای ولایتي سره کېم کې پر راتونکو کال کې کېم کای هر وخت کای هغه اختیار دی دغه یو حق د غزنی ولسونه پیلری په دی باندې هم په کمیسونه لري هم په دولت لري هم په څنوالیو په محکمه لري چې د موږ موجوده وکیلان سي دی هغه په پارلمان کې د موږ چوکي خالی پرې دي د غزنی بعد وو تاسو اختیار درئ راتلونکو پارلمان سره کوي شورای ولایتي سره کوي مخکې لغوي کوي شاته کوي خو کدا ونسي مخه به پرته مشکل سره مخ او څه امتیاز موږ نه لرو نو دا که ریاست جمهور ټاکنو کوم بیا موږ اغه نه کوو غډون نه کوو او ریاست جمهور ټاکنو ته اجازه نه ورکوو
افغانستان د قانون صاحب د وروستیو څرګندو په اړه باندې دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه بلکې د قانون مقتضا وضاحت کړی دی چې په کچیرته په یوه ټاکنیزه حوزه کې د ستونزو مشکلات په خاطر هلته ټاکنې نه ترسره کیږي د همغه حوزې پخوانی مغه وکیلان به په ولسي جرګه کې تر هغې پورې چې په هغې حوزه کې انتخابات ترسره کیږي د دوی استازیتوب کوي دوی د قانوني مشکل یې رفع کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې هېڅ مشکل نه لري.
ډېر زیاتمنه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست محترم زبی سادات
شکر
او د غزنی د ولایت د ولایت شورا پخوانی وکیل امان الله کمرانی نه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مې سره ګډون وکړو درنو اوریدونکو تر بیا کې چې
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه